سحر لس بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې دوه خبري غړای کې زه هارون بچا بیا هم له تاسو سره يم. سلامونه درته وایم. په خبرونه کې نن سحر په کابل کې شوې د وزانمرګي برید په اړه تازه معلومات درکو. دغه راز د پاکستان د سیاسي ګوندونو لخوا په مرکز او خیبر پښتونخوا کې د حکومت جوړونې په برخه کې له پیلو شو هلو ځلو مخبرو. په منځنۍ کرم ایجنسۍ کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو له وجې د بې کوره شو خلکو د ستونزو حال درکو او د یو شمېر نورو رپورټونو ترڅنګ ونیس پروګرام اتلان هم درته وړاندې کوو. خو په پیل کې ورزو مجید بابر تچه خبرونه ترنه واورو.
ستړي مشي اول د مشال د خبرونو سرټکی. په کابل کې د مشال ریډیو د افغان څنګه خبريال وایي چې نن سهار د کابل د شاه شهید سیمې په دویم سړک یو ځانمرګي بمی چاودنې لسو کسانو ته مرګ جوړ اړولې ده. په خیبر پښتونخوا کې د حکومت جوړولو لپاره د تحریک انصاف جماعت اسلامي قامي وطن ګوند او عوامي جمهوریت اتحاد ترمنځ پرون موافقه شوې ده. عمران خان ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا د حکومت جوړولو نه سمدستي پس به د طالبانو سره د امن خبرې اترې کوي. اوست مشال د خبرونو تفصیل. په کابل کې د مشال ریډیو د افغان څنګه خبريال وایي چې نن سهار د کابل د شاه شهید سیمې په دویم سړک کې ځانمرګي بمی چاودنې لسو کسانو ته مرګ جوړ اړولې ده. زموږ خبريال د عیني شاهدینو له خولې وایي چې دغه ځانمرګي برید هدف د سیمې نه تیرېدونکو د بهرنیو ځواکونو یو کاروان وو. خو بل خوا د کابل د امنیت د قومندانې مرستیال داود امین وایي چې دغه چاودنه د ولسی جرګې د یو غړي ګلباچا مجیدی د کور مخې ته شوې ده. د عیني شاهدینو په وینا په دې برید کې ټپیان شوي خلک روغتونونو ته وړل شوي دي. تر دا مهال د دې برید پړا کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. د یو لسمې مې د پارلماني ټاکنو نه پس په خیبر پښتونخوا کې د اکثریتي ګوند پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامي قامي وطن ګوند او عوامي جمهوریت اتحاد ترمنځ د حکومت سادې په اړه موافقه شوې ده. پرون د جماعت اسلامي د اطلاعاتو صوبایي سیکرتر اسرار الله ایډوکیټ د دې موافقې په اړه مشال ریډیو ته وویل
خیبر پښتونخوا کې د حکومت سادې حوالې سره تحریک انصاف د جماعت اسلامي د قومي وطن پارټي او د عوامي جمهوریت اتحاد د سلور ګوندونو خبرې چې دی دا فائنل شوي دي مکمل شوي دي او د څو پورې چې د وزارتونو تقسیم فارموله هغه هم طے شوې ده.
اسرار الله ایډوکیټ دا هم ویلي وو چې د دې موافقه اعلان به په رسمي توګه تیره شپه د سلور وړو ګوندونو د مشرانو په یو ګډ خبري کانفرنس کې کوي. خو په پیښور کې د مشال ریډیو د خبريال د وینا تر مخه دغه خبري غونډه د ځینو اختلافاتو له امله بیا وځنډول شوه. د یو لسمې مې پټاکونو کې تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی 15 جماعت اسلامي او قامي وطن ګوند وو او عوامي جمهوریت اتحاد 300 کې ګټلې دي. بلخوا د مشال ریډیو د خبريال د وینا تر مخه پرون په پیښور کې د جماعت جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې د دوی ګوند د یو لسمې مې پټاکنو کې تحریک انصاف ګوند ته حاصل منډیټ نه مني او د دې پر ضد به سباله احتجاجي مظاهره کوي. پرون هم دغه خبره د پیپلز ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي سیکرټري اطلاعات لیاقت شباب هم په یو خبري غونډه کې کړې ده. راپورونه وایي د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلان لري چې د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې په واک ټینګولو سره به له طالبانو سره سمدستي خبرې وکړي. دغه ګوند د مئی د 11 نیټې انتخاباتو کې په پښتونخوا کې زیاتې څوکۍ وګټلې. د تحریک انصاف ګوند سیمه ییز مشر اسد قیصر مشال ریډیو ته پرون وویل عمران خان د تیرې نهې په ورځ په یوې غونډې کې اعلان وکړ چې د صوبایي حکومت د جوړولو به په سبا به له طالبانو سره خبرې وکړي. د زیاته کړه
منګه پرونه خان ته چې میتي نو شو هغه روم به فالو کا چې زمونږ ان شاء الله په کومه زمونږ د حکومت لاوالو کومه چارج واخلو په دې مره زمونږ طالبان سره مذاکرات اواز کوي ان شاء الله تعالی.
تمه دا چې تحریک انصاف ګوند په خیبر پښتونخوا کې له نورو ګوندونو سره مخلوط حکومت جوړ کړي. په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچارډ ولسن پرون د پاکستان د ورستو انتخاباتو له ګټونکو نواز شریف سره وکتل. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت ویاندی ریان هارکر هاریس مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکه د کتنې په اړه وویل
دا وایي سفیر له نواز شریف سره وکتل چې هغه ته د پاکستان قومي او صوبایي اسمبلیو لپاره په انتخاباتو کې د پاکستان مسلم لیگ ګوند د بری مبارکي ووایي او دغه راز له پاکستان سره د امریکا د قوي اړیکو دښمنۍ پخلی وکړي. د امریکا د سفارت ویاند زیاته کړه چې په دې کتنه کې په دوه اړخیزو اړیکو بحث وشو او په خاص ډول د ولسمشر باراک اوباما په هغه پیغام یو ځل بیا ټینګار وشو چې د تیر پیر په ورځ یې استولیو او پکې ویل شوي چې امریکا
غواړي د دواړو هیوادونو د متقابلو ګټو پر اساس په هغو نوښتونو کې ملګرتیا وکړي چې هدف یې د پاکستان خلکو ته د یوې باثباته پرامنې او سوکالۍ راتلونکي جوړول وي. د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزیر وایي چې د لسو سترو قاچاق وړونکو د نیولو لپاره یې تازه هڅې پیل کړي دي. زرار احمد مخبل چې پرون یې په کابل کې د خپل وزارت د نوې ستراتیژۍ په اړه خبرې کولې وویل چې د مخدره موادو د سترو قاچاق وړونکو نیول د دې نوې ستراتیژۍ له لومړیتوبونو څخه دي. هغه زیاته کړه چې موږ د قانون د تنفیذ په پالیسۍ کې یادونه وکړه چې د نیولو سطح لوړه شي. په همدې خاطر موږ له مخکې نه لس کسان پیژندلي او د هغوی د نیولو لپاره مو هڅې پیل کړي دي. د ښاغلي مقبل په وینا تیر کال هم په هیواد کې د نشه یي موادو لس تر قاچاق وړونکو پیژندل شوي وو چې تر اوسه پورې د هغوی اووه تنه نیول شوي دي. د قزاقستان په مرکز آستانه کې د مذهبي سخت دریځۍ په تور د شپږو کسانو مقدمه شروع شوه. په دې کسانو تور دی چې د یوې ترهګرې ډلې سره د تړاو او د ترهګریزو حملو غلاو د پولیسو او جګپوړو حکومتي چارواکو د وجلو پلانونه یې جوړ کړي وو. د مقدمې په پیل کې سارنوال وویل د دغې ډلې اصلي هدف په قزاقستان کې د یو اسلامي خلافت جوړول دي. سارنوال دغه راز وویل دغې ډلې پلان درلود چې په آستانه ښار کې د اوپرا او بیلت د ګډا تھیټر کې بمی چاودنې وکړي او د روس د شمالي کافکاز اسلامي بنسټ پالو ته د مالی مرستو استولو پلان هم درلودو. روسي خبر ده چې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان وایي د یو امریکایي ډیپلومات هغه حساس چې غوښتل یې روسي مامور سیایي لپاره برتی کړي د روس او امریکا د اړیکو د ښه کولو له حالو زلو سره مرسته نه کوي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې اوریدونکو د دغه ریپورتونو تفصیل اورئ. په کابل کې نن سهار یو ځانمرګي برید یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د عمران خان په مشرۍ پاکستان تحریک انصاف ډلوایي په خیبر پختونخوا کې له حکومت جوړولو سره سم به له طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پیل کړي. نواز شریف په مشرۍ پاکستان مسلم لیگ ډلې په مرکز کې د حکومت جوړولو هڅې توندې کړې دي.
کوشش کرو چې داسې پارٹی چې کم زمنده ایجنډا دا او کم پروګرام دی هغه کې موږ سره تللی شي نو موږ به خوب موبایل کم کوو.
او په اتلان ونیزه خپرونه کې د وتلي افغان لیکوال او سیاستوال عبدالرؤف بینوا د ژوند او مبارزې په اړه وري.
استاد د افغانستان د هغو مشهورو لیکوالو څخه و چې په ډیرو حساس حالاتو کې د پښتو ادب او فرهنګ لپاره کار وکړ.
یو شمېر نور رپورټونه مو هم درته ساتلي. اورېدو ته له مشال رېډیو سره پاتې شئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې اوریدل چې نن سهار په کابل کې یو ځانمرګي برید شوی دی. دا وخت را سره له کابل اسد الله لودین زموږ خبريال دی د ټلیفون په لیکه دی. لودین صاحب ستړي مشي او زلبیا په تیر خبرونه کې تاسو کسه هم موږ معلومات راکړل خو موږ غوښتل چې تاسو زینو چارواکو سره خبري شي او دغه ځای چې کوم امنیتی تصویر دی او وزدا هغه تنور مروخانه شي نو که تفصیلي موږ سره مهرباني وکړي او بیا شریک کړي.
ډېر مننه. سلامونه تاسو بیا هم د ماشاءالله دوی ټول اورېدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل تر اوسه د چاودنې سیمه د امنیتي ځواکونو تر تصفیه لاندې ده. اجازه نه ده ورکړل شوې رسنۍ ته چې سهار نږدې وګوري. همدا مهال د کابل د امنیت قمانداني چارواکي سیمې ته راغلي خو تر اوسه یې له رسنۍ سره خبرې نه دي کړي. له عامو کسانو سره چې موږ خبرې کړې دوی وایي چې د حملې هدف په سیمه کې د ایساب ځواکونو کاروان وو چې د دوی په خبره په همدغه کې شاوخوا لس کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. عیني شاهدان وویل چې وژل شوو کسانو کې دوه تنه بهرنیان هم شامل دي. باید ووایم چې په سیمه کې شاوخوا شپږ موټر هم حریق یا سوځول شوي دي چې د موټرو کې د عامو کسانو موټر هم شته، دولتي موټر هم شته. سیمه کې د بانک ودانۍ د هغې ته هم جان اوښتې ده. د انفجار په سیمه کې د ولسي جرګې د غړي ګل پاچا مجیدي کور هم شته چې د هغې د کور ودانۍ هم زیانمنې شوي دي او شیشې راتوی شوي. شاوخوا په سیمه کې اوس هم خلک د خپلو کورونو شیشو په جوړولو بوخت دي. د عامو خلکو د کورونو شیشې ماتې شوي خو تر اوسه خبریالانو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې سیمې ته ولاړ شي او دغه د خپلو سترګو لیدلې حال وویني. امنیتي چارواکو هم تر اوسه په سیمه کې څه نه دي ویلي، فقط د همدې تایید کوي او تر اوسه خبریالانو ته جزئیات نه دي ورکړي چې د حملې کره تلفات څومره دي.
او دغه حمله پړخ به لودین صاحب چا په غاړه نه اغستې تر اوسه پورې.
تر اوسه خو د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه اخیستی، خو له دې وړاندې د داسې حملو مسؤلیت تل وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی.
ډېره مننه، ډېره مننه. زموږ خبریال لودین صاحب د کابل موږ ته د دغه ځانمرګي برید په اړه تفصیل راکړو.
دا مشال ریډیو ده.
اور دن کو راپورونه وای په تیرو انتخاباتو کې په خیبر پختونخوا کې زیاتې چوکۍ ګټونکو ګوند تحریک انصاف په صوبې کې د حکومت جوړولو په لړ کې لزینو ګوندونو سره یوې موافقه ته رسیدلې ده. په دغه اړه په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان په تیرا خبرونه کې را سره دا معلومات شریک کړل.
دا پاکستان تحریک انصاف چې په خیبر پختونخوا کې د ټولو لوی ګوند ثابت شوی دی، د یو لسم مې په ټاکنو کې د ټولو زیات سټونه لکه پروگرام وطن پاتے اور جماعت اسلامی سرا جماعت اسلامی سرا یہ خبر کرے خیبر پختونخوا کی حکومت کی دا حکومت دا پاکستان تحریک انصاف مرسته کوي، او دا پروگرام پرون دا قومی وطن پاتے مشر افتاب احمد خان شیرپور سره مو خو د ځینی وجوهات په بنا دغه خبری غونډه وزندول شو. د دې وجه دا ویل کیږي چې یو خو د پاکستان تحریک انصاف په کم د چیف منسٹر یا د وزیر اعلی آفس لپاره کم حسی دي، په هغه کې دننه په ګوند کې دننه لا اختلاف یې، او بل دا وجه ده چې د افتاب احمد خان شیرپو غي او د جماعت اسلامي دي د پاکستان تحریک انصاف نه د ځینی وزارتونو غوښتنه کوي چې کدی په حکومت کې رااله نو دې ته به لکه دغه د تعلیم وزارت یا د صحت وزارت دغه ورکیږي، نو په دغه باندې دی لا سلا شوی نه دی. نو ورون چې د دې کوم دغه اعلان کولو لکه د دغه درې ګوندونو د پراتلون کې حکومت کې چې څه کردار وي، کوم وزارتونه به سپیکر او ډیپټی سپیکر هدا بده چي، نو په دغه باندې لا رضا شوی نه دی. نو دغه فیصله دی لا ځندولې ده، او هیڅ داسې اعلان نه دی شوی چې دغه اعلان به دی کله کوي.
په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خانو چې په خیبر پښتونخوا کې د حکومت جوړونې په برخه کې د سیاسي ګوندونو د هلو ځلو په اړه معلومات راکول. او اوریدونکو، د پاکستان تحریک انصاف ګوند اعلان کړی دی چې نن په خیبر پښتونخوا کې حکومت جوړ کړي، سبا به له طالبانو سره د سولې خبرو ته کښېني. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ډلې په خیبر پښتونخوا کې تر نورو ټولو ګوندونو ډېرې څوکۍ خپلې کړې دي، او ټاکل شوې ده چې د دوه اونیو په ترڅ کې به خپل حکومت په دې صوبه کې جوړ کړي. له طالبانو سره د سولې دا خبره څومره امکان لري؟ د احمد شیبر په دې رپورت کې ورو
په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند تر ټولو نورو ګوندونو ډېرې څوکۍ خپلې کړې دي، او ټاکل شوې ده چې د جون تر میاشتې به خپل حکومت جوړ کړي. په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د تحریک انصاف ډلې مشر اسد قیصر چې داسې ښکاري دی په دې صوبې راتلونکی اعلی وزیر شي، وایي د حکومت له جوړېدو سره سم به له طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پیل کړي.
انشاءالله په کوم ورځ موږ د حکومت چارج واخلو، په درېیم ورځ به موږ طالبانو سره مذاکرات آغاز کړو انشاءالله تعالی. مطلب موږ په دې پوهېږو چې د پښتانه چې دا د چرګو خلک دی، د مذاکراتو خلک دی، دلته امن مان د پته ډېر ضرور چې موږ مذاکرات باندې لار اختیار کړو او دلته امن نشي.
د پاکستان تحریک انصاف ډلې په خیبر پښتونخوا کې له جماعت اسلامي او یو شمېر خپلواکو کاندیدانو سره خبرې پیل کړي دي څو په دې صوبې کې غښتلی حکومت جوړ کړي. عوامي نېشنل ګوند چې د مې په 11 مې په انتخاباتو کې سخته ماتې وخوړه، د خپل واکمنۍ پر مهال هڅه وکړه چې له طالبانو سره روغه جوړه وکړي. عوامي نېشنل ګوند په خیبر پښتونخوا کې د خپل واکمنۍ پر مهال ویل چې دوی له طالبانو سره د روغه جوړې واک او اختیار نه لري. د عوامي نېشنل ګوند مشرانو د خپل واکمنۍ په وخت تل دا خبره کوله چې طالبان په قبایلي سیمو کې دي، او د وو قبایلي سیمو د چارو واک د مرکزی حکومت په لاس کې دی. تیر کال عمران خان وزیرستان ته ولاړ، او د بی پیلوټ الوتکو پر ضد لاریون وکړ، او دا لومړی ځل و چې یو پاکستانی مطرح سیاستوال قبایلو ته ورته. نو اوس چې د هغه ګوند په خیبر پښتونخوا کې حکومت جوړوي، څرګنده به شي چې له طالبانو سره روغه جوړه کولی شي که د نېشنل عوامي ګوند په برخلیک اخته کیږي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو، د پاکستانی الیکشن کمیشن لخوا د تیرو انتخاباتو د جاری کړل شو نتایج لمخه مسلم لیگ نواز ډلې تر ټولو زیاتې 123 کمی سملای چوکای تر لاسه کړې دي. یادګون په مرکز کې د حکومت جوړولو لپاره د پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سره سره په آزاد حیثیت کې کامیاب شو، ځینو سیاستوالو سره هم تماسونه ټینګ کړي دي. په دغه اړه تفصیل اسلام آباد د احمد الله په رپورت کې ورو.
د په انتخاباتو کې پاکستان مسلم لیگ نون بری ترلاسه کول او روستو په مرکز کې حکومت جوړولو لپاره یو شمیر آزاد امیدوارانو سره سره پاکستان مسلم لیگ فنکشن سره هم رابطه کړې ده. د پاکستان الیکشن کمیشن تر دې دمه د 2450 د قومي اسمبلی د حلقو نتایج جاری کړي دي چې تر مخه پاکستان مسلم لیگ نون د ټولو زیاتې 130 چوکۍ ګټلې دي. په قومي اسمبلی کې د زنانو لپاره 6 او د اقلیتونو لپاره 10 چوکۍ مخصوصی کړې شوې دي او مسلم لیگ نون ته به د یوې اندازې مطابق 2.5 پورې چوکۍ ورکړې کیږي. چې دا شان بعد پاکستان مسلم لیگ نون په قومي اسمبلی کې د چوکو شمیره 155 نه زیات شي. د پاکستان د آئین مطابق په مرکز کې حکومت جوړولو لپاره د 102 چوکو ضرورت وي. پاکستان مسلم لیگ فنکشنل او ځینې آزاد امیدواران مسلم لیگ نون سره یو ځای کېدو په صورت کې یاد شوی ګوند په مرکز کې خپل حکومت جوړولی شي. د پاکستان مسلم لیگ نون جنرل سیکرټر اقبال ظفر جګړه مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان مسلم لیگ فنکشنل او ځینې آزاد امیدواران ورسره ملګري شوي دي.
د سیاسی چارو کارپو ایمل خټک وایي چې مطلوبه هدف ترلاسه کول وروسته د مسلم لیگ نون دا کوشش دی چې نور واړه ګوندونه هم د ځان سره ملګري کړي.
نواز شریف صاحب ډېر محتاط انداز کې لګیا دی خپل لوبه کوي. کوشش دا دی چې نور سیاسي جماعتونه هم ځان سره ملاو کی. کسو هم په موجوده اسمبلی کې هغه په دې پوزیشن کې دی چې هغه په یوازې سر باندې حکومت جوړول شي. ولې دا هغه به اولنی ترجیح دا وي چې ځان سره دا نور واړه واړه ګروپونه هم ملاو کی او چې کوم غټ اپوزیشن جماعتونه دي هغه ورسره ملاویږي نه هم خو هغه سره یو داسې افهام تقسیم پیدا کی چې هغه په رڼا کې هغه مخالفت کې دومره شدت نه وي.
یاد دی وی چې په 2008 ټول ټاکنو کې پاکستان پیپلز پارټي بری ترلاسه کړې وو او په مرکز کې حکومت جوړولو لپاره یې عوامي نېشنل ګوند متحده قومي موومنت او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې سره په شریکه حکومت جوړ کړی وو. خو وروسته جمعیت علماء اسلام فیر ډله د حکومت نه جدا شوه او پاکستان پیپلز پارټي مسلم لیگ قاف د ځان سره ملګری کړو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچرډ اولسن د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې له مشر نواز شریف سره لیدلې دي او ورته په انتخاباتو کې د بریا ترلاسه کولو لپاره مبارکي ویلې ده. د امریکا سفیر له نواز شریف سره د امریکا او پاکستان پر اړیکو هم خبرې کړې دي. په دغه اړه تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
د تیری نهی پورز لاہور ریون کې پاکستان کې د امریکای سفیر ریچل اولسن د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف سره لیدا کاته وکړه. ملاقات کې امریکای سفیر ریچل اولسن میا نواز شریف ته پکامی او صوبائی اسمبلیو کې پکامیابی مبارکي ورکړه او په دې موقع امریکای سفیر زیاته کړه چې د امریکای او پاکستان ښې اړیکې دي او دواړه ملکونه د خپل مفاداتو لپاره په شریکه د کار کولو یو زوړ تاریخ لري او اوس به هم غواړي چې د نوي حکومت سره امریکا دغه کار ته دوام ورکړي. اسلام آباد کې د امریکای سفارتخانه ویاندی راین هیرس مشال ریډیو ته پدی اړه وویل چې امریکای سفیر نواز شریف سره د پاکستان او امریکای په تعلقاتو خبرې اترې کړې دي او د امریکای له خوا ورته په کامیابی او مبارکي ورکړې ده. دا وایي چې دوانو د خپل منځي تعلقاتو په اړه خبرې اترې وکړې او په خاص توګه زموږ سفیر د امریکای صدر باراک اوباما هغه پیغام نواز شریف ته ورسولو چې پکې امریکای صدر نواز شریف ته په کامیابی مبارکی ورکړی وه او ویلی وو چې پاکستان او امریکا به په ګډه د خپل منځي مفاداتو لپاره کار کوي او دوی غواړي چې د پاکستان سره تعلقات نور هم خشي. کله چې مشال ریډیو د سیاسي او بهرنیو چارو تجزیه کار سلیم احمد نه د دې ملاقات په اړه وپوښتل نو هغه وې
د پاکستان لپاره په دې وخت کې د خپل گاوند نه زیات اهم یو ملک چې راغلی د امریکا سره تعلقات د افغانستان حالات او زمونږ د دهشتګردۍ خلاف جنگ او ظاهره خبره ده د هغه سره ښه تعلقات د خرابې هغه خکول دا خو زمونږ د دواړو ملکونو چې دینو د ټرست کې دا په مفاد کې ده. څنګه څه چینج و چې دینو د پاکستان او امریکا په تعلق کې راځي چې تر اوسه پورې چې کوم تعلق او بنیادی طور هغه خلک بلیم کوي په پرویز مشرف باندې چې دا پرویز مشرف جوړ کړی وي او بیا پیپلز پارټي چې دا نو هغه کنټینیو کړی وي او دا خاص طور د نواز شریف او د عمران خان او د جماعت اسلامي د دیو دا الزام
د ذکر ورد چې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د خپل کامیابی سره سم په لومړی بیان کې ویلي وو چې د دوی حکومت به د امریکا سره ښې اړیکې جوړوي او دارنګ بو سره دامن لړکی په شریکه کار کوي. سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مشر او د دې ملک ممکنه وزیر اعظم نواز شریف د امریکا او گاونډیانو سره د اړیکو د ښه کولو اشاره ورکړې ده. د مشال ریډیو مرکزی څانګې د پاکستانی سیاست د چارو کارپوه احمد رشید سره د گاونډیانو او امریکې سره د نواز شریف د تعلقاتو جوړولو د ارادې په حق لا مرکه کړې چې بشیر ګواخې غټکی وړاندې کوي.
د پاکستانی سیاست کارپوه او د افغانستان او پاکستان په اړه د څو کتابونو لیکوال احمد رشید د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه سره په خبرو کې ویلي چې د مسلم لیگ نون ډلې مشر او د پاکستان راتلونکي ممکنه وزیر اعظم نواز شریف په پارلمنت کې ډېرې چوکۍ ګټلې او که مقصد یې پاکستان له اقتصادي بحران راوستل وي نو هغه باید د ګاونډیانو سره اړیکې ښې کړي. دغه په وینا د داخلي مسایلو او طالبانو له وجې د پاکستان تعلقات د ګاونډیانو سره ډیر خراب دي او که د هندوستان، افغانستان او نورو ګاونډیانو سره د اسلام آباد اړیکې ښې نه وي نو د پاکستان اقتصاد نشي ښه کېدلی. احمد رشید ویلي که څه هم د پاکستان پوځ نه غواړي چې نواز شریف د هندوستان سره اړیکو کې ډیره بیړه او تیزوالی وښي خو پوځ په دې پوهیږي چې د پاکستان حالت بیخي خراب دی او مجبور دی چې د ګاونډیانو سره ښه تعلقات ولري. د نوموړي په خبره که د پاکستان پوځ د افغانستان او هندوستان سره د نواز شریف د اړیکو د ښه کولو مخه ونیسي نو خپل حیثیت ته به زیان ورسوي. نواز شریف د انتخاباتي کمپاین په مهال د امریکایي ډرون بریدونو خلاف خبرې کړې وې خو څېړونکي احمد رشید د مشال د خبر مرکزی څانګې ته وایي چې پاکستان کې د کمپاینونو په وخت هر سیاستوال د رایو ترلاسه کولو لپاره امریکا ضد بیانونه ورکوي. د رشید په وینا نواز شریف ته معلومه ده چې که پاکستان هر څه وکړي نو امریکا به قبایلي سیمو کې د ترهګرو د وژلو لپاره ډرون بریدونه ونه دري او له همدې کبله نوموړی باید د امریکا سره د ښو اړیکو لپاره یوه لار راوباسي. د پاکستان او سیمه ایزو چارو څېړونکي احمد رشید وړاندې وایي افغانستان کې د سولې د رامنځته کولو لپاره د طالبانو سره د مذاکراتو لړ کې نواز شریف مهم رول لوبولی شي. دغه په وینا پخوا به دا پالیسۍ د پاکستان پوځ جوړولی خو اوس چې نواز شریف په واضح اکثریت سره قوي وزیر اعظم جوړیږي نو امکان لري چې په دې برخه کې ځینې سختې پریکړې وکړي.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خبرونه د شروع او زیارت په ورځ لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې.
اوریدونکو د پاکستان یو شمیر سیاسي مشران چې د دې هیواد په وروستیو انتخاباتو کې ناکام شوي د خپلو ګوندي چوکیو نه د مستفی شوي او دغه لړۍ لا هم دوام لري. د کارپوهانو په اند د انتخاباتو د ولسي وګړو او د دوی د نمائندګانو د سیاسي پوهې د کچې په لوړولو کې مهم کردار ولوبوه. پخوا به سیاسي مشرانو غیر مهذبه رویه خپلوله خو اوس د مفاهمت او جوړجاړي خبرې کوي. زموږ همکار ګلیاس پر دې موضوع یو رپورټ جوړ کړی دی چې اوریدو ته تاسو را بولم.
په پاکستان کې د یولسم انتخابات وروستو د هغو ګوندونو د یو شمیر مشرانو له خپلو سیاسي سوکونه د مستعفی کېدو لړۍ روانه ده چې په انتخاباتو کې ماتې خوړلې. په دې کې د پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی، منظور وټو، مخدوم شهابالدین، د عوامي نشتل ګوند د بلوچستان مشر اورنګزیب کاسی او دغه شان نور مشران هم شامل دي. بلخوا کاسو هم په انتخابي کمپاین کې مسلم لیگ نواز او تحریک انصاف له یو بل پر ضد سخت دریځ خپل کړی وو خو د انتخاباتو وروستو نواز شریف د عمران خان د تپوس لپاره روغتون ته ورغلی. د دغو سیاسي مشرانو له استعفا او د عمران خان او نواز شریف ترمنځ د رابطو نا څرګندېږي چې په پاکستان کې په سیاسي ګوندونو کې سیاسي پختګي له نورو وختونو زیاته شوې. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو سیړنیز ادارې پیل ډاټ مشر احمد بلال محبوب له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په هیواد کې سیاسي ګوندونو د پختګي عمل له مخکې نه شروع شوی وو. د ده په وینا 1999 کې د فوزي کوتتا وروستو نواز شریف او بېنظیر بټو چارټر آف ډیموکراسي لاسلیک کړو.
پہلا سٹیپ تھا اس کے بعد جب یہ 2008 کے الیکشن ہوئے ہیں تو
ہغا لمڑے گامو د دې روسته 2008 کال انتخابات کې مسلم لیگ نون د پیپلز ګوند منډیټ تسلیم کړ او د حکومت را نسکورول لپاره هیڅ قسمه هڅه ونه کړه. که څه هم په دې انتخاباتو کې ډیره توند بیان بازی وشو خو د پخوا په نسبت دا ډیر خو پخوا به بد تهذیب ژبه استعمالیده. په دې انتخاباتو کې ډیر زیات خواله راغله او نواز شریف چې د عمران خان پښتنه کوي یا د مفاهمت خبره کوي نو دا د سیاسي پښتګۍ څرګندونه ده.
د احمد بلال په خبره صدر آصف علي زرداری هم د انتخاباتو وروستو قام ته مبارکي ورکړه. که څه هم دغه ګوند په انتخاباتو کې شکست خوړلې خو دا د سیاسي پښتګۍ یو بل دلیل دی. همدارس په خیبر پښتونخوا کې عوامي نشتل ګوند په دغه انتخاباتو کې ماتې خوړلې ده. دغه ګوند سنیټر حاجي محمد عدیل له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل د دوی ګوند پر انتخابی عمل د تحفظات باوجود نتیجی منلی دی. د دوی ګوند درنه نه دا ورکړی او په ملک د درنې سیاست غلط دی. په هیواد کې د سیاسي ګوندونو د پختګی په اړه حاجی دل زیاته کړه،
دا هغه عمل دی کم از کم سیاسي مشرانو دا احساس کړی دی کې هغه نه پوښتای چې څه شوی دی، ډایرکټلی یا انډایرکټلی ممکن دی هغه په قصوري هغه خلکو نه پوښتای نه شو چې ته بل قوت داسې دا ریزلټ ورکړی دی، لیکن پاگل چې هغه ډرایونګ شیټ باندې خلک ناستو هغه ډیزاین کړی دی او خلک ماتلی.
په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو محمد مالک هم خوشبینه دي چې سیاسي مشرانو پختګي نور قوي شوي. محمد مالک زیاتوي،
دو چیزوں کا اندیا دے رہی ہے، ایک تو پولیٹیکل میچورٹی اور ایک لوگوں کا جو
دا د دو خبرو اندیا ورکوی، یو سیاسی پختگی او بل ولس د درغلیو نه تنگ شوه دے او هغه روایتونه هم تنگ شوه چې سیاسی دود یې تبا کړی وو. د انتخاباتو وروستو د هغو ګوندونو چې ماتې خوړلې لپاره یو غوره موقعه چې خپل سوکونه مستعفی شي، او تاسو وکتل چې د دغو کسانو مستعفی کېدو سره ولس او د پارټۍ کارکونکو خوشحالي څرګنده کړي، نو دا یو ډیر ښه جمهوریت رجحان مخې ته راغلی، دا یو غوره احتسابي عمل راغلی. که چیرې دا عمل دوام ولري نو جمهوریت سره سره د ملک لپاره هم ښه خبره ده.
محمد مالک وای چې اوس په ملک کې زړی طریقې نشي چلیدي، د خلکو په رویو کې بدلون راغلی، اوس به نوي حکومتونه خپلې طریقې بدلوي او د ولس لپاره به کار کوي، او کچېرې په دې کې ناکامه کیږي نو ولس به بیا په واک نه راولي، ځکه چې عدلیه مضبوطه ده او میډیا نوره بیداره شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په منځنۍ کورم ایجنسۍ کې د پاکستان له امنیتي ځواکونو سره تر نښتو وروسته وسلوالو طالبانو د پاړه چمکني یو شمېر کلی په خپله ولکه کې اخیستې دي. خلکو د نامنۍ له کبله له سیمې څخه کډي کول پیل کړي دي او وایي چې حکومت هیڅ مرسته ورسره نه کوي. نور حال د سیمې نه د خپل خبریال په دې رپورت کې ورو
د قبایلی سیمې کورم ایجنسۍ په لرې پرته سیمه پاړه چمکني کې د نامنیو له کبله په زرګونو خلکو خپل کورونه پریخی دی. دیو شمیره تر مخه په دازه پیخو کې د غوسی مونږه قریبا 2000 نه زیات کورنۍ خپل کورونه پریخودل. راپورونو تر مخه چې د سیمې څخه د خلکو د راوتلو سلسله جاری ده. د موسوزو او پړچینال لالارې راوتلي دغه کورنۍ د ملک په بندوبسي سمو کې وسکټواله ژوند تیروي. په دې کې زیاتره کورنۍ په کوزی کورم ایجنسی کې اوسیږي. د پړچم کني لغوخي کلی نه یو بکور شوی کس نورالحق مشال لډیو ته وویل چې په ډېره مشکله دلته ځانونه راورسول.
نوموړي
زیاته کړه چې د خیبر ایجنسی نه راغلي وسلوالو لخوا د پاچمکني پر سیمه قبضه اچولو پس دوی خپل کورونه پریښودلو ته مجبور شول. په کورم ایجنسی کې متاثرینو د مرستې لپاره د نیو دورانی په نامه یو کیمپ هم جوړ شوی دی، خو کډوال وایي چې تر اوسه په کیمپ کې د اوسېدو لپاره د حکومت لخوا دوی ته اجازه نه ده ملو شوي، چې دا د افسوس وړ خبره ده. د متاثره شوي سیمې کډوال وایي چې دوی په سختو مشکلاتو کې وخت تیروي. د تبع ملک زمان خان چمکني مشال لډیو په لارې حکومت څخه وغوښتل چې دوی سره د زر تر زره مرستې وکړی شي.
ستین باندې او په مرغې چینې باندې تمام خلک پراته دي، څنګه وي کور کې لاس لاس شل شل کاډي دي خپلوانو کړه، باقي څه کومې دي مرغې چینې کې اندسې چا ځان ته ترپلي لګولې دي. کومه انتظامیه ده حکومت دا ټول غفلت کې ناست دی، کاغه پولیټیکل دی کوي پیې دی، مقصد دا د مخبل عوام نه ګڼي، چا ته د اوبو یخ نه دی بوتل هغه نه دی ملي اوسه دی حکومت طرف نه.
لا پاړه چمکني نه بکور شوي خلکو سره مرسته کولو په اړه مو چې په سیمه کې د قبایلي سیمو لپاره د افتونو د نظم اداره یا اف ډی ایم ای له مشر چارواکي مجاهد علي سره خبرې وکړې، نو مشال لډیو ته وویل چې په زرګونو کورنۍ بکور شوي دي، خو اف ډی ایم ای به هله د دوی مرسته کولو ته مخکې کیږي چې کله د انتظامیه لخوا ورته وویل شي. د دې نه وروسته مونږ چې کله د منځنۍ کورم ایجنسی انتظامی مشر چارواکي مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد نعیم سره د ټلیفون په لارې رابطه وکړه، نو مشال لډیو سره په دې اړه خبرو کول نه ډډه وکړه. پاړه چمکني د کورم ایجنسی لرې پرته سیمه ده چې پولې خیبر ایجنسی سره لګېدلې ده. دغه سیمه د منځنۍ کورم ایجنسی په حدودو کې راځي. واضح دي چې په پاړه چمکني کې د دې میاشت په اومې نیټې امنیتي ځواکونو سره د نښتې وروسته وسلوال طالبانو پر یو شمېر علاقو باندې قبضه اچولې ده، چې د دې نه پس په سیمه کې حالات کړکیچن شوی دی. په سیمه کې پر ذاتی توګه عامو خلکو د باړچم کنی کډوالو سره مرستې کړې دي، خو متاثرین وایي چې دغه مرستې ډېرې کمې دي او که پر روان وخت کې زر تر زره دوی سره مرستې ونه شولې نو د دوی ژوند نور هم متاثره کېدای شي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
اوریدونکو، لسنی می بجې شوې د سحر د مجید بابر نه بعد خبرونو لنډی سوور.
په کابل کې د مشال ریډیو د افغان څنګه خبريال وایي چې نن سحر د کابل د شاه شهید سیمې په دویم سړک یوې ځانمرګي به می چاودنې لاسو کسانو ته مرګ جوړ لاړولې ده. زموږ خبريال د عیني شاهدینو له خولې وایي چې دغه ځانمرګي برید هدف د سیمې نه تیرېدونکي د احساس ځواکونو یو کاروان وو، او د عیني شاهدینو د خولې دیاتوي چې په وجل شوو کې دوه بهرنیان هم دي. خو بلخوا د کابل د امنیت قومندانې مرستیال داود امین وایي چې دغه چاودنې له امله د ولسي جرګې د یو غړي ګلباچا مجیدی کور ته او په سیمه کې د یو بانک ودانۍ ته هم زیان رسېدلی دی. زموږ الوایچ تر دې دمه نه انصاف او نه افغان چارواکو دی برید کې د کومې مرګ جوړلې او زیانونو پاړه پخله نه دی کړې. د شمالي وزیرستان په میرلي کې د وسلې په یو مارکیټ کې د اور لګېدو له امله یو شمېر کسانو ته مرګ جوړ لاوړېدلې ده. په سیمه کې د مشال خبريال د ځایي سرچینو له خولې وایي چې د وسلې مارکیټ کې دغه اور نن سهار لګېدلې ده او وخت په وخت د سیمې نه د چاودنو اوازونه هم تر غوږو کېږي، خو تر دا مهال کومې امدادي کارویانې نه دي پیل شوي. د یو لسمه مې د پارلماني ټاکنو نه پس په خیبر پختونخوا کې د اکثریتي ګوند پاکستان، تحریک انصاف، جماعت اسلامي، قومي وطن ګوند او عوامي جمهوریت اتحاد ترمنځ د حکومت سادې پاړه موافقه شوې ده. د راپورونو وایي د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلان لري چې د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې په واک ټینګولو سره به له طالبانو سره سمدستي خبرې وکړي. په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ والسن پرون د پاکستان د ورستو انتخاباتو له ګټونکي نواز شریف سره وکتل. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت ویاند ریان هارکر هیرس مشال ریډیو ته ټلیفون په لیکه د کتنې پاړه وویل سفیر له نواز شریف سره وکتل چې هغه ته د پاکستان د قومي او صوبایي اسمبلیو لپاره په انتخاباتو کې د پاکستان اسمبلی ګوند د بری مبارکي وایي. د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد مبارزه ودیر وایي چې د لسو سترو قاچاقونکو د نیولو لپاره تازه هڅې پیل کړي.
د خبرونو لنډیز مول مجید بابر واوري د اوس د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی د سراج ظهیر ناورو
د پیښور نه خبریدونکو د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې دا مو انتخاباتو تر سره کېدو وروسته په صوبو او مرکز کې د حکومتونو جوړولو په اړه د مختلفو ګوندونو ترمنځ د اتحادونو مرحله دوامدار ده. ادارې مخکې لیکي چې د دې نوړاندې په یو لسمه مې چې په کومو حالاتو کې انتخابات تر سره شول او په کومه جذبه او دلچسپۍ سره د اولس اکثریت په ټاکنو کې برخه واغسته، دا په هر لحاظ سره د ملک دننه د جمهوریت عمل روان ساتلو او جمهوریت د مضبوطېدو د یو ګټور ګام دی. د ادارې په وینا چې د ټاکنو په یقیني کېدو کې یو خوا د نگران حکومت، میډیا، امنیتي ځواکونو کردار د اطمینان وړ دی، نو بلخوا د سیاسي ګوندونو او سیاسي مشرانو حوصله او کردار هم د قدر وړ دی. ادارې وایي چې په الیکشن تر سره کېدو د ګاونډي هیوادونو په شمول د نړۍ د نورو خواوو هیوادونو او ملګرو ملتونو لخوا هم د پاکستان اولس ته مبارکي ورکړې شوې ده. ادارې زیاتوي چې په کومه تیز رفتاری سره چې د سیاسي ګوندونو د راتلونکي حکومت د برخې جوړېدو یا په کې د پاتې کېدو د پاره خپلو کې د مشورو کوم عمل روان دی، دا د دې خبرې یو پوخ امکان څرګندوي چې حکومت رامنځته شي. ولی د دې حکومت د پاره د اقتصاد وان او ترهګری په شانستر چیلنجونه هم موجود دي او د ولس لخوا د دې مسلو د هوارولو تمه د حکومت سره تړلې ده. نو بای چې نوې حکومت د ولس دا ستونزې په نظر کې اوساتي. اکسپرس ورس په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تاریخي او کلتوري کلکې اړیکې دي او افغانستان د پاکستان داسې ګاونډي ملک ته چې له یو بل یې بغیر وخت تیرول هم ګران دي. ادارې وړاندې لیکي چې راتلونکي کال نه چې د افغانستان نه امریکایي او اتحادي پوځونه ووځي، نو له دې وروسته دغلته امن په ځای ساتل یو لویه پوښتنه ده، ځکه چې آیا افغانستان فورسز دا توان لري چې دغلته به پترهګري قابو ومومي؟ او دا خبره هم د یادولو وړ ده چې له دومره اوږد جنگ باوجود هم امریکایي او نور اتحادي ځواکونو دغلته امن په ځای نه کړو، نو څنګه به ممکن شي چې افغان فورسز یې قابو کړي؟ یا امن پزې کړي. د ادارې په وینا چې افغانستان، پاکستان او طالبان د دې مسلې د حل درې اهم ډلې دي او تر څو چې د دې درې واړو ډلو ترمنځ مذاکرات نوي شوي تر هغه بعد دې مسلې حل ممکن نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سټریټفورد نومي یو امریکایي سیړنیز ادارې لخوا د پاکستان په اړه یو لیکنه کې ویل شوې د هیواد کې د یو لسمې مئی انتخاباتو ترسره کېدلو ته د جنوبی ایشیا یو شمیر هیوادونه په لیوالتیا سره ګوري او دا نظر لري چې نوی حکومت سره به یې تعلقات وده وکړي. د افغانستان د خارجه چارو وزیر زلمی رسول د هغې نه دوه ورځې پس ریاض کې د سعودي عرب د ولیعهد سلمان بن عبدالعزیز سره ملاقات وکړو چې ولسمشر حامد کرزی نواز شریف ته د انتخابات په بریالیتوب مبارکي ورکړې وه. دا راز د هند وزیر اعظم منموهن سنگ هم په سمدستي ډول نواز شریف ته مبارکي لیږلې ده. نوموړی اداره لیکي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان گاونډي هیواد افغانستان کې حالات د یو لوی بدلون اړخته روان دي او افغان حکومت دا تمه کوي چې د پاکستان نوی حکومت به افغانستان کې د سولې لپاره د افغان طالبانو سره په مذاکراتو او په 2014 کال کې د هیواد نه د نړیوالو ځواکونو په وتلو کې مرستې وکړي. د سټریټفورد سیړنیز ادارې دا ریپورت زیاتوي چې نواز شریف د سعودي عرب سره ښه تعلقات لري او ځکه دغه هیواد د عامو انتخاباتو کې د نواز شریف په بریالیتوب خوشاله ښکاري. همدې ته په کتو سره افغان حکومت دا فکر کوي چې سعودي عرب نواز شریف افغانستان کې د سولې او ثبات مرستو ته راضي کولی شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان نه امریکایي ځواکونه اوزي، د امریکا خصوصي ځواکونه به د راروان کال د فروری د میاشتې پورې د موجودو ځواکونو دریمه برخه وي. دا ځواکونه به ځایي افغان امنیتي ځواکونو ته تربیت ورکوي او د ترهګرو یا نورو وسلوالو مشرانو خلاف به کاروایي کوي. دا خصوصي ځواکونه به تر 2014 کال د اخیرې پورې او یا که افغان حکومت وغواړي نو د دې نیټې نه پاس هم په افغانستان کې ایثار وي. د ورځپاڼې په وینا افغانستان کې هر ورځ د خصوصي ځواکونو خواوشا 50 ډلې د افغان پولیسو سره د ولسی خلکو د تحفظ لپاره مرستې کوي. دا راز کم و بیش دومره افغان ځواکونو سره په یو شمیر نورو عملیاتو کې هم ملاتړ کوي. د نیویارک ټایمز د مقاله کې ویل شوی په داسې حال کې چې د انتقالي بهیر تر مخه به د امریکا او اتحادي هیوادونو پوز زیاتره لوی پوزي مرکزونو ته ستون شي، دغه 10,000 امریکایي خصوصي ځواکونه به بیا هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د افغان امنیتي ادارو سره مرستې جاري وساتي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، ایران او د هټومي انرژي د څار نړیواله اداره د تهران د لانجمن هټومي پروګرام په اړه د څېړنو د پیل په اړه په خبرو کې کومې موافقه ته ونه رسیدل. د ایران د هټومي پروګرام په اړه د مذاکرو مخکنی دور د 13 اپریل په میاشت کې د قزاقستان په مرکز الماتا کې ترسره شو. په دغه خبرو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو او جرمني برخه درلوده. په وینا کې د پرونیو خبرو جزئیات فرشته جلالزه وړاندې کوي.
دواړو خواوو پرون په ویانا کې سره وکتل، خو په داسې یوه موافقه بریالي نه شول چې پر اساس نړیوال څارونکي د ایران اټومي تاسیساتو، اسنادو او چارواکو ته لاسرسی پیدا کړي. خو د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې مرستیال وویل چې په دې اړه مذاکرو ته د دوی تعهد به بیا هم پر ځای پاتې شي. د خبرو د بیا پیل لپاره کومه بله نیټه نه ده ټاکل شوې. دا په داسې حال کې ده چې د جمهور رئیس براک اوباما اداره وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په خاطر پر دې هیواد د فشارونو د زیاتولو د نویو لارو چارو په لټه کې دی. د امریکا د خزانې په وزارت کې د تروریزم او مالی استخباراتو په برخه کې د خزانې د وزیر مرستیال ډیوید کوهن پرون دغه هیواد د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل:
We will work to target additional sources of Iranian revenue.
موږ به د ایران د ګټې یا د پانګې نورې سرچینې هم په نقشه کړو. د بهرنیو چارو په وزارت کې د خپلو همکارانو په مرسته به پراخ هڅې وکړو چې بهرنیو حکومتونو او خصوصي سکتور ته خپل بندیزونه توضیح کړو، له ایران سره د سوداګرۍ خطرونه ورته واضح کړو او د ستاینې وړ ګامونو پورته کولو ته وهڅو. په دې ارتباط په ورستي اقدام کې د امریکا متحده ایالاتو په متحده عربي اماراتو کې دوه مالی شرکتونه له یو ایراني بانک سره چې د دوی په تور لیست کې وو د معاملې په خاطر د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د امریکا د خزانه وزارت پر نوویل چې د الهلال او الفدا په نوم د مالی چارو د شرکتونو د ایران بانک ملت ته مالی خدمات ترسره کول. د امریکا د خزانه د وزارت د وروستي پریکړې پر اساس به ټول امریکایي وګړي او کمپنۍ له دغو دواړو شرکتونو سره له معاملې کولو منوي. که چیرې دغه مالی شرکتونه په امریکا کې پانګه ولري نو هغه هم کنګل سوی ده.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پا جیره پی یو روشن فکر ساره
امان خان بابا در پختانو پا غختانو بانی در دی پارمانو رو بایده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سر
تاکی سنو بروسین خلکو تیریاتی شهوری وره ورده
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکه
خان شید مران داو چی لبولانو تر چتراله دا باچی یو شی پشتو جیوی
ملنجان در پختانو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رېډي واوري.
اوریدونکو امریکایي سی این این مطبوعاتي ادارې په خپلې ولیکنه کې د هغو ننګونو یادونه کړې ده چې په خبرې په پاکستان کې نوې جوړیدونکې حکومت به ورسره په دغه هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو د لمنځه وړلو په برخه کې لاسو ګریوان پاتې شي. د دغه لیکنې مهمې برخې له ما هارون بادشاہ ووري. د امریکایي خبری ادارې سی این این پر ویبپاڼه په پاکستان کې د بخښنې له نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل سره د کارکوونکي څېړنکار مصطفی قادری لیکنه خپره شوې ده. نوموړی لیکي په یاد هیواد کې د طالبانو د دړکو باوجود خلکو په انتخاباتو کې برخه واخیسته او د حکومتي واک په جمهوري توګه د انتقال زمینه برابر کړه. خو د لیکوال په وینا په پاکستان کې له بشري حقوقو څخه سرغړونې دوام لري او دا چې راتلونکي حکومت باید دغه موضوع ته خصوصي پاملرنه وکړي. په لیکنه کې په پاکستان کې د تیرو انتخاباتو پر مهال د تاوتریخوالي د یو شمېر پیښو د یادونې سربېره د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې د ښځو پر رایه چونې د بندیز خبره هم پورته کړل شوې ده. په لیکنه کې راغلي چې د بخښنې نړیوالې ادارې په پاکستان کې کېدونکو د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د دې هېواد سیاسي ګوندونو ته یو سرخلاصې لیک هم استولې وه. په کې ترې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ځینو ځانګړو اقداماتو کولو غوښتنه کړې وه. په لیکنه کې ویل شوي د تیرو پنځو کلونو په موده کې په پاکستان کې د ځینو دولتي او هم د نادولتي کړیو لخوا د بشري حقونو سرغړونو دوام درلود چې دغه هېواد حکومت یې په لمنځه وړلو کې تر ډېره بریده پاتې راغلی دی. د بشري حقونو په دې سرغړونو کې په پاکستان کې د پټو بندیخانو د موجودیت او د دې هېواد د امنیتي ادارو لخوا د خلکو د تریتم کولو په خاصه توګه یادونه شوې ده. د سی این این د لیکنې له مخې د بشري حقونو ضد عملیات د پاکستان په قبایلي سیمو او بلوچستان او سند صوبو کې زیات مخته راځي. د ډېرو وژل شوو کسانو جسدونه د سړکونو پر غاړو موندل کېږي چې ورباندې د شوي تشدد نښې جوړې وي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي له دوی سره هیڅ داسې معلومات نشته چې د دغه سرغړونو لپاره دی د پاکستاني امنیتي ځواکونو یو تن هم محاکمه شوی وي. په لیکنه کې وړاندې راغلي د جنگ ځپلې قبایلي سیمې میلیونونه خلک د غلطه فعالو طالبانو یرغمل کړي دي. پر دې سربېره امریکایي ډرون بریدونه او د پاکستاني پوځ عملیات دي چې د دوی ژوند یې له دوامدار خطر سره مخامخ کړی دی. په لیکنه کې دغه راز پاکستانی خبریالانو ته د ورپېښو خطرونو ذکر هم شوی چې وایي د 2008 کال له انتخاباتو راهیسې په دغه هیواد کې 8 خبریالان وژل شوي دي. د دې ترڅنګ اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون دی چې د لیکنې له مخې پاکستانی ټولنه یې اغېزمنه کړې او د قانون حاکمیت یې له ننګونو سره مخ کړی دی. د لیکنې په پای کې په پاکستان کې له نوي جوړیدونکي حکومت څخه تمه څرګنده کړل شوې چې د خلکو د رایو د احترام په کولو سره به په دغه هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو مسلې حلولو ته جدي پاملرنه وکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزین دشتگردی مکمل ختم
افغانان چوانی بیشک چوانی دیره سخت روانی تیره یا هر چکی دیره
دوست
مکنه مسلسل کلمه داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدران
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو، فرانس پریس خبری ایجانس د پاکستان د وروستیو انتخاباتو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ایجانس لیکي ک څه هم طالبانو د خپلو دړکو په ترڅ کې هڅه وکړه چې پاکستاني ولس په انتخاباتو کې له رایه چولو لرې وساتي، خو د ایجانس په خبره د نور کله په مقابل کې دا ځل ډیرو پاکستانیانو د ووټ کارولو خپله جمهوري فریضه بې له کومې ویرې ترهې ادا کړه. د دغه مقالې مهم ټکی د ملیحه امیرزاده ناول.
اے ایف پی خبری ایجنس پاکستان د انتخاباتو په حق لیکي چې طالبانو پکې د ګډوډۍ رامنځته کولو کوشش وکړ. د خزو او اقلیتونو نمائندګي پکې ډیره نه و او پکې د درغلو ویډیوګانې هم خپرې شوې، خو بیا هم دغه انتخابات کې دي شي تر نورو وختونو زیات شفاف وو. چې د ناروې پخوانی وزیر اعظم او د الیکشن څارونکي یل ماګنی بونډوویک د ولس د خوښۍ اظهار وبلل. د خالی پورس په انتخاباتو کې تقریبا 50 میلیون خلکو ووټ واچولو چې د نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند د واضح اکثریت سره مخې ته راغلو. اژانس لیکي د انتخاباتو نه مخکې او د انتخاباتو په ورځ د تشدد په پیښو کې د 150 نه زیات کسان ووژل شول، خو د ګواښ په وجود تقریبا په 6.5 میلیون رجسټر شو ووټرانو کې 80% خلکو د رای اچولو حق استعمال کړ. اژانس د پاکستانی کالم نګار مرتضی حیدر د خلیلی کې چې پاکستان د نړۍ تر ټولو حوصله مند جمهوریت ښکاره شو، دغه په خبره د هیواد ول ثابت کړه چې کومه کو ورته ورکړ شي نو په مذهبي عقیدې جمهوریت ته زیاته ترجیح ورکوي. ای ایف پی لیکي که څه هم په الیکشن کې زیاتې ښځې مخې ته رانغلې، خو په مجموعي توګه او په تیره په خاري سیمو کې د دوی شرکت د پخوا په پرتله زیات وو. اژانسی کې په دې کې د پاکستان نېشنل ډیټا بیس رجسټریشن اتارټي یا د نادرا کار د ذکر وړ دی چې د شناختي کارډونو سره په پخوانو انتخاباتو کې د ښځو د ووټ اچولو د 50% تناسب په پرتله دا ځل په انتخاباتو کې 80% ښځو ووټ واچو. یادې ادارې په پخوانو انتخاباتو کې د جالي شناختي کارډونو د استعمال نه پس د غستون زهواره کړه چې دا ځل یې د ووټ پترس کې د تصویر او د ګوتې د نخې سره د رای اچونکو شناخت معلومولو لپاره انتظامات برابر کړي وو. د پولینګ سټیشن د معلومولو لپاره هم یادې ادارې د اس ام اس سهولت انتظامات کړي وو. د نادرا چیرمن طارق ملک په خبره په پاکستان کې ټکنالوژي جمهوریت پیاوړی کړی دی، نظام یې شفاف کړی، د کرپشن مخه نیولې او په انتخاباتو کې د خلکو شمیر سیوا کړي، خو هغه زیاته کړه بیا هم د انتخاباتي عملی د درغلو د امکان ستونزه په زایده. اژانس لیکي په ملک کې په شو انتخاباتو کې د درغلو تورونه مخې ته راغلي دي چې په کراچۍ او لاهور کې د عمران خان پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا په خاصه توګه دغه دعوی شوې دي. د یوې غیر سرکاري ادارې مشر کرت الدین زمان په خبره اوس خلک یوازې په خبرونو باور نه کوي، بلکې موبایل ټلیفونونه او نوې ټکنالوژي لري چې په هر موقع تصویرونه اخستی شي. د 2 لک نه زیاتو احمدیانو په دې وجه د الیکشن بایکاټ وکړ چې ورته د مسلمانانو په جوړ نه بلکې د اقلیت په هیڅ ووټ ورکولو.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په څه حال دي؟
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار
دا پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي، ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا اول دې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
او سوریدونکو اتلان ونی ز خبرونه درته وړاندې کوو چې پکې تاسو د وتلی افغان لیکوال او سیاستوال عبدالرؤف بینوا د ژوند او مبارزې په اړه معلومات ترلاسه کولای شي. اتلان خبرونه زما همکار بشیر ګواخ جوړوي.
اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونې اوریدونکو د خپل کوربا بشیر ګواخ مینا او سلامونه ومني. د دیونه په اتلان خبرونه کې درته د عبدالرؤف بینوا په اړه معلومات لرو چې د څېړنیزو او سیاسي کتابونو سربېره یې ډرامې هم لیکلي، شعرونه یې هم پریښي او په عملي توګه یې د عدم تشدد په نظریه ولاړ سیاست کړی. اروخه د عبدالرؤف بینوا په 1913 کال کې د اگست د میاشتې په 23 تاریخ د افغانستان په جنوبي ولایت کندهار کې زیږیدلی و. دغه پلار مفتی عبدالله په سیمه کې یو پیژندل شوی عالم وو او د لیکوالانو په وینا له خواو شابه ورته خلک د بیلابیلو علمی او دینی پوښتنو د ځوابولو لپاره ورتلل. لیکوال صدیق الله بدر د عبدالروف بینوا په ادبی کارونو څېړنیزې مقالې لیکلي. هغه د نوموړي د کار په اړه وایي:
استاد ارواخات عبدالروف بینوا د افغانستان له هغو مشهورو او ګوتو په شمار لیکوالو څخه و چې په ډیرو داسې حساس حالاتو کې د پښتو ادب او فرهنګ لپاره کار وکړ چې هیڅ ډول امکانات په لاس کې نه وو او کار له صفر شروع شوی و. ښاغلی عبدالروف بینوا د استاد علامه عبدالحی حبیبي او استاد ګلپاچا الفت خدای دې وبخي ارواخات صدیق الله رښتین او خادم صاحب سره په ملتیا کې د پښتو ادب د ښیرازه کولو لپاره ډېرې هلې ځلې وکړې. دې ټولو استادانو هر یو په خپلو برخو کې کار وکړ، خو د دوی تر ټولو دروند کار دا و چې استاد بینوا هم په کلاس درلود د پښتو ګرامر رامنځته کول او لیکل و. پر دې سربیره د ارواښاد استاد بینوا تر ټولو غوره کار د پښتنو شاعرانو معرفي او پیژندګلوي وه چې د اوسني لیکوال تر سرلیک لاندې په څو ټکو کې پښتانه لیکوال افغانانو ته او نړیوالو ته ور وپېژندل. دغسې د افغانستان ډېر نور نومیالي هم معرفي کړل او په دې برخه کې تر ټولو غوره کار وکړ. ارواښاد استاد عبدالروف بینوا نه یوازې دا چې یو پوخ محقق او لیکوال و، یو پوخ شاعر هم و. د استاد بینوا ډېر شعرونه د افغانستان د خلکو دردونو او غوښتنو ته ځانګړي شوي وو او د ده د شعر یوه ځانګړنه دا وه چې شعریت ډېر په نظر کې نیول کېده او شعر به پکې ډېر نه و. که څه هم د هغه وخت غوښتنه دا وه چې د افغان ولس د ویښولو لپاره باید یو ډول شعر وزمه خبرې وشي او د نوي عصر له غوښتنو سره خلک آشنا شي، خو استاد عبدالروف بینوا بیا په هنري بیان دغه چغه پورته کړې وه او ښکلې شاعري کړې وه چې د شاعرۍ یوه غوره بېلګه یې هماغه پریشان افکار کتاب و چې د ده ځینې شعرونه پکې خوندي شوي وو.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، لیکوال او څېړونکی اسدالله غزنفر وایي د عبدالروف بینوا ادبی کارونو سربیره هغه په عملی توګه سیاست هم کړی او د خان عبدالغفار خان، باچا خان او مهاتما ګاندي د عدم تشدد د نظریې پلوی و.
بینوا صاحب په سیاسي ژوند کې یو مبارز هم پاتې شوی دی. د یو وخت کې ویش سلمیانو د ګوند ډېر فعال غړی و او بیا وروسته د میوندوال صاحب په ګوند کې چې مترقي دیموکرات ګوند نومېدو او د مساوات په نامه یو اخبار درلود د ظاهرشاه د دیموکراسي په دوران کې د دې ګوند نه ډېر فعال غړی و. دا دواړه ګوندونه چې دي په دیموکراسي او جمهوریت باندې معتقد ګوندونه وو، سوله ییزه مبارزه د کوله، د تشدد مخالفت د کوو او د وطن ترقی غوښته او دیموکراتیک اصلاحات په ټولنه کې غوښتل. د پلورالیزم پلوي ګوندونه وو او البته دواړه نشنلست ګوندونه هم وو. نو دا د افغانستان په تاریخ کې د ده یو بل مثبت نقش و د افغانستان په ټولنه کې چې د خپلو خلکو ته دیموکراسي غوښته او سوله یې غوښته او د عدم تشدد پیروي کوله.
اسدالله غزنفر زیاتوي چې د افغانستان د 1903 کال څخه تر 1908 کال پورې رسمي ملي سرود یا ملي ترانه عبدالروف بینوا لیکلی و.
بینوا صاحب په ادبي ژوند کې ځینې داسې ټکي هم شته چې همیشه به یادېږي او د افغانستان د کلتوري تاریخ برخه بوي. په دوی کې یوه دا خبره ده چې د افغانستان ملي سرود قومی ترانه چې د داود خان په جمهوریت کې جوړ شوی و هغه د لیکلې ولا او ډیر کامیاب ملي ترانه و ډیر کامیاب به سرودو چې تر اوسه پورې هم خلک یادوي خصوصا مشان او خوند غني اخلي.
د عبدالروف بینوا په لاس لیکل شوی د افغانستان دغه ملي سرود لپاره موسیقي مشهور افغان موسیقار استاد عبدالغفور برخنا جوړ کړی و. دلته تاسو لمړی موسیقي او ورپسې د ارواښاد بینوا د غشیر د قاسم خان مندوخیل په غږ کې اورئ.
سوچ دام زکا اسمان وی سوچ دا جهان ودان وی سوچ ژوند پدی جهان وی سوچ پات یو افغان وی تل بدا افغانستان وی تل بدا افغانستان وی تل دیوی افغان ملت تل دیوی جمهوریت تل دیوی ملی وحدت تل دیوی افغان ملت جمهوریت تل دیوی افغان ملت جمهوریت ملی وحدت ملی وحدت.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو عبدالروف بینوا سیاسي برخه کې هم لیکل کړي. د افغانستان لند تاریخ په نامه کتابې د تاریخي پیښو پاړه یو معتبر اثر ګڼل کیږي او د پښتونستان په نامه هم یو کتاب لري. هغه د خپل ګڼ اړخیز کار لوجې د صدیق الله رښتین، عبدالحی حبیبي، ګل پاچا الفت او قیام الدین خادم ترڅنګ د پښتو ادب پنځم ستوری نومول شوی وو. لیکوال صدیق الله بدر یې د کړي کار په اړه زیاتی
استاد ارواخات عبدالروف بینوا د فرانسن یو پیزو ستورو څخه وو. دغه پنځه ستوري چې وو په ډېر حساس وخت کې د پښتو ادب د خدمت لپاره مټې بډوهلې وې او په هر برخه کې چې هغوی کار کړی وو لارښود حیثیت یې درلود او د کار پیل وو او ښه پیل وو. دوی یوازې یا شاعرۍ ته یا څېړنې ته یا لیکوالۍ ته دغه نه وو. دوی په هره برخه کې کوشش کوو چې کار وکړي. مثلا استاد علامه عبدالحی حبیبي چې وو څېړنې په برخه کې ډېر بوخت وو، خو هغه ځینې هنري نثرونه هم لیکلي دي، شاعري هم کړې ده. د افغانستان ادبي تاریخ کې رامنځته کړی دی چې پټه خزانه باندې کار کول ډېر لوی او ستر کار وو. دغه سی استاد بینوا، استاد الفت، استاد خادم، استاد رښتین، دې ټولو هم د ادبي تاریخ هم د افغانستان د سیاسي تاریخ او اجتماعي تاریخ په لیکلو باندې بوخت ول، هم یې څېړنیز کارونه کول او هم یې تخلیقي کارونه کول. یعنی دې پنځو ستورو په تحقیقي او تخلیقي برخو کې دواړو کې ډېر خوځلې دل ډېر کار وکړ او بینوا د نورو ستورو سره وګه پوګه په دې برخو کې ډېر کار کړی دی. یعنی استاد بینوا که پیژندل کېږي یوازې په شاعرۍ باندې نه پیژندل کېږي، یوازې په څېړنې باندې نه پیژندل کېږي. استاد بینوا هم په سیاسي لحاظ، هم په تاریخي لحاظ، هم په ادبي لحاظ پښتنو ته او په مجموع کې افغانانو ته کار کړی دی، خدمت کړی دی. نو ځکه پر افغانانو باندې پرون هم ګران او نن هم ګران دی او سبا به هم دغه ګرانښت په افغانانو کې پاتې وي.
د ښاغلی بدر په وینا د عبدالروف بینوا نثر له شاعرۍ ډیر ښه او لیکنې یې په داسې ساده ژبه کولې چې عام خلک پې په ډیره اسانۍ پوهېدل. د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، د نننۍ خبرونه وخت هم دومره و. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواک مخه کوم. خوشاله او آباد اوسئ.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپ
ډېر سخت روانې تیره یه هر څه کې
زه څو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.